رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسی. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه لرو، او دا رپورټ هم لرو چې د پارلماني انتخاباتو د لیست څخه استل سوي کاندیدان وایي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسون پریکړه سیاسي ده. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو وایي.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو یو محرم رپورټ چې د جمعې په ورځ رایټرز خبري اژانس لیدلې راغلی چې شمالي کوریا خپلو د اټمي وسلو او د توغندیو پروګرامونه نه دي درولي، او دا کار د ملګرو ملتونو لخوا د لګول څو بندیزونو سرغړونه ده. دغه راپور چې په شپږو میاشتو کې تیار شوی دی او له هغو خپلواکو څارونکو جوړ کړی دی چې په شمالي کوریا د ملګرو ملتونو بندیزونه څاري، پرون دی د جمعې په ورځ د امنیت شورا ته سپارلې دي. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا مامور ته دې راپور په ځواب کې تر اوسه کومه تبصره نه ده کړي. په دغه راپور کې دا هم راغلی دی چې شمالي کوریا د سوریه د پوځ سره همکاري کوي، او دغه راز یې د دې هڅم کړی ده چې په یمن کې په حوثي اغیانو وسلې خرڅ کړي. بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو له روسیې غوښتنه کړې ده چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګېدلې بندیزونه رعایت کړي. واشنگټن وایي چې د هغو راپورونو له کبره سخت اندېښمنه ده چې له مخې ماسکو د بندیزونو برخلاف د شمالي کوریا کارګرانو ته د کار تازه جوازونه ورکړي دي. د سویس د الفس په غرونو کې یو وړه الوتکه لاغه ورسته لیدلې ده چې څو ساعت مخکې یو بل الوتکه هم د دغه هیواد په ځنګلونو کې راغورځېدلې وه، او د یوې کورنۍ څلور تنه پکې مړ شوي وو. چارواکو د دې دوهمې الوتکې د لوېدو په اړه ډېر لږ تفصیلات ورکړي دي، خو ځایي هوایي شرکت جی یو ویر ویلي دي چې ولس څوکۍ لرونکي دغه الوتکه چې د عملیې دوه پایلوټانو پکې ناست ول لیدلې ده. تر اوسه لا دانه معلومه چې په دغه الوتکه کې څومره مسافر سپاره ول. پولیسو د ټویټر د لارې په یو پیغام کې ویلي دي چې څلور هلیکاپټره د ژغورنې په ماموریت کې چې برخه لري او هغه ځای ته ورغلي دي چې دغه پیښه پکې شوې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شنبې ورځ ویل چې دغه ستراتیژي چې د چین په وردتي سامانونو تعریفې زیاتې کړي، لاغه زیاتې کار کول پیل کړی دي چې موږ توقع درلوده، او د امریکا د دې اقدام وروسته بیجینګ اوس د امریکا متحده ایالاتو سره د تجارت لپاره خبرې پیل کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ دا خبره د ټویټر په یو پیغام کې لیکلي. هغه وایي د خلکو د وړاندوینو څخه زیات د تعریفې لګولو کار کړی دي، د چین د اثارو بازارونو ته تاوانونه رسېدلي دي، او له کوم وخت راهیسې چې د سوداګرۍ په معاملو کې مو د امریکا سره خبرې د دې پیل کړې دي، د امریکا د اثارو بازارونه لوړ شوي دي. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادرو باندې د ډرون حملې هڅه شوې ده چې دای ترې بچ شوی دي. د غبرید د کراکس په ښار کې هغه مال شوی دي چې جمهور رئیس ټلویزیون د لارې وینا کوله. د ټلویزیون عکسونه ښیي چې مادرو او ځینې نور کسان هغه مهال حیران او حق پکسي چې د چاودنو ژغونه واوري، او د څو ثانیو وروسته بیا سرتیری د غس د ساتنې لپاره شاخوا پرې راټول شي. خبری رسنی وایي چې و سرتیری زخمی شوی دي. دغه هواد د اطلاعات وزیر ټلویزیون ته ویلي دي چې مادرو خوندې دي او اوس د کابینې په یو غونډه کې دي، او کوم کسان چې زخمیان شوی دي هغه روغتونونو ته انتقال شوی دي. وینزویلا دا وخت جدي سیاسي او اقتصادي بوران سره مخامخ ده. په بنگلاديش کې د شنبې په ورځ هم مظاهرچیانو او د پولیسو ترمنځ نښتې شوی دي. دغه مظاهرچیان غواړي چې د ټرافیک قوانین دې مراد شي، او هغه کسان چې په پښو ګرځي او په خاصه د ښوونځیو ترڅنګ وي نو خوندیتوب دی باید ډاډه سي. پولیسو د ډاکې ترڅنګ په سرګونو کسانو وشکې بهونکي ګاز استعمال کړی دی، او بلې خوا مظاهرچیانو بیا په پولیسو د ډبر وارونه کړی دي. رسنۍ ویل دي چې څو کسان زخمیان شوي دي. مظاهرچیانو لسګونه موټرونه هم خراب کړی دي. د کورنیو چارو وزیر اسدالرحمن کمال خبریالانو ته ویل چې د 300 څخه زیات موټرونو ته دیونی تاوان رسول شوی دي، او ځینو بیا ابزینو ته بیا ورونه هم ورچول سی وی دي. دغه مظاهره د تیری دوشنبه ورځی راسی پیل سی وی دي چې د ټرافیک په یو پیښه کې دوه ماسلین وغوښل سول. د روسي یو هلیکاپټر د دې هیواد په سایبریا سیمه کې غورځیدل ده چې لامل یې اتلس کسان پکې مړ سی وی دي. د روسي د بیړنیو حالات وزارت ویل دي چې دا پیښه پرون سهار د اگرکا د شهر په 130 کیلومتر کې سی وی ده. راپورونه وایي چې دغه هلیکاپټر د تیلو د یو شرکت کارکونکي رسول چې لویدلی ده. د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. داسې ویل کېږي چې دغه هلیکاپټر د یو بل کارګو هلیکاپټر سره د چې سرخه کې سره ونښتې د دې د وجې راوغورځېده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې و وسلوال او یو سرتیری وژل شوی دی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د شنبې د ورځې تر دې نښتې وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې سلګونو کسانو د هند ضد اعتراضونه هم کړي. امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې او وشکې بهونکی ګاز استعمال کړ. په دې شخړو کې 15 مظاهرچیان ژوبل سوي هم دي. په ایران کې د روانو اقتصادي ستونزو پر وړاندې د خلکو مظاهرې دوام لري. په ټولنیزو شبکو کې په خپره شوي ویډیوګانو کې داسې ښکاره کیږي چې په مرکز تهران او یو شمېر نورو ښارونو کې هم سلګونه کسان تېره شپه هم اعتراضونه کړي دي. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسې خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون د ولسی جرګې 15 کاندیدان د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو د لرلو له امله د وروستي لیست څخه ایستلی دي. په دغو 15 تنو کې په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی فوزیا کوفی هم شامل ده. ایستل سوي کاندیدان د کمیسون پریکړې سیاسي ګڼي. نور حال زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې را روانو ټاکنو کې د ولاړو 15 نوماندانو نمونه د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره د اړیکو له امله د ټاکنو د نوماندانو د وروستي لیست څخه ایستلي. ودشتنو ته یې اختاریه ورکړي او ونورو نوماندانو ته یې توصیه کړې ده. که سم د ټاکنیزو شکایتونو خپلواکه کمیسون لا د ټولو هغو نوماندانو نمونو لیست د ټاکنو خپلواکه کمیسون ته نه دی استولی چې دغه کمیسون له خوا نمونه د وروستي لیست څخه ایستل شوي دي، خو دغه کمیسون چارواکي وایي چې د نمونو وروستي لیست در روانی ونی ترپایا د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د اعلان لپاره واسته. دغه کمیسون یو کمشنر عبدالبصیر پایز امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه 15 نوماندانو ته چې غیر مسؤول وسوال ډلو سره د اړیکو له عملی د لیست څخه نمونه ایستل شوي خبر ورکړ شوی او هغوی ته د شنبې تر ورځې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پر پریکړو د اعتراض لپاره وخت ورکړ شوی. د ولسی جرګې د ټاکنو د وروستي لیست څخه دغه 15 نوماندانو له ډلې درې نوماندانو نن په جلا جلا خبري ناستو کې د کمیسون پر پریکړو انتقادونه وکړل او د کمیسون پریکلی سیاسی و بللی. پولیسی جرگه که ده بدخشان ده خلق و اصازی میرمند پاوزی کوپی خبر اعلان تیویل شی دی او نور نماندان و پالا ده تاکنیز شکایتون پا کمیسون که ده غیر مسئول و سوال و جلو سرداری که در زوال و پا کمیتا که پریکلا دی او دست کمیتای لخواه شوی چه طول غری ده افغان حکمت امنیتی دارو اصازی. میرمند کوپی ویل کلا چه ده تاکنیز شکایتون کمیسون لخواه ده پر خلاف ده شکایت خبر ورکر شو ده دی ده پارا ده خنداور مسئله و. میرمند کوپی ویل چه تلی پاک سیاست کرده او هر کلا چه ده احساس کری چه ده افغانستان لقوانین سرغړونه کړي په هغه ورځ به سیاست پریږدي.
ما با کمال راحتی با کمال مسئولیت به شما مردم میخوایم بگویم
زه په آرامه توګه او پوره مسئولیت غوارم تاسو ته ووایم چې که چیرې ډیر کم نقش په هیڅ مسله کې چې امنیتی خطر، حقوقی خطر، د بشری حقونو نقص خطر په دې مملکت کې لره دخیله نوم، دخیله نیم او په پوره جکسر استاسو نماینده ام او استاسو د نماینده په صفت به کار ته دوام ورکرم
و ادامه میتون که نماینده شما.
میرمن کوپی ویل چې د غیر مسؤول و سوال و ډلو سره د اړیکو تور یو تور دی چې پرې لګېدلی دی او دا چې په تیرو 12 کلونو کې د سیاست میدان ته راوتلي د هرې ورځې د کړنې په اړه ځواب ویلو ته چمتو ده. د کابل ولایت څخه د ولسی جرګې یو بل استازی علاګل مجاهد چې نوم یې د ولسي لیست څخه ایستل شوی د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پریکړه وغندله او خبرداری ورکړ چې که له ولسي لیست څخه یې نوم وایستل شي نو د کابل جلال آباد لویه لاره او د کابل بتخاک لاره به د سید نور محمد شاه مېنې او د ټاکنیزو شکایتونو تر دفتره پورې وتړي. هغه ویل کمیسون پریکړه غیر عادلانه ده، پر افغان حکومت تور ولګوو چې د ده نوم د حکومت په اشاره له لیست څخه ایستل شوی دی.
خو اگر شما می مکتوب را که بر ما دادین
خ تاسو چې دا مکتوب ما ته راکړی زما د یو قمندان نوم واخلی او ووایي چې دا غیر قانوني وسلې لري. که چیرې غیر قانوني وسلې لري نو نوم یې راته واخلی چې چیرته اوسیږي، حکومت چیرته دی، دا خو کابل دی، دا خو سرحد نه دی، یوازې علت یې دا دی چې موږ مجاهدین یو.
ما مجاهدین هستیم.
د کابل ولایت څخه ولسی جرګې ته یو بل نومان شیرعلي احمدزي هم وویل چې د کمیسون پریکړه نه مني. ښاغلي احمدزي هم چې د علاګل مجاهد سره یو ځای خبري ناسته کې خبرې کولې پر افغان حکومت تور ولګوو چې د ده نوم د حکومت لخوا د ورسي لیست څخه ایستل شوی دی.
او ما له لیست نه باسي زه بیچاره ما وکیل څه شي کړی دی؟ په 8 کال کې د ما ریکارډ چک کړی دی، د مجاهد سره ریکارډ چک کړی، کوم سړی سره مونږ ظلم چیرته د موږ غیر مسول وسلوال سپیشل د ستانګزی په خوله او د رئیس جمهور په خوله موږ وتی
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سرګند ویل چې د افغانستان ټاکنیز کمیسیون خپلواک کمیسیون نه دی او نه دی په ټاکنو کې لاسوهنه کوي او نه به هم د حکومت مامورین ته په ټاکنو کې لاسوهلو اجازه ورکړي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې کله چې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون روسیه لسیلان کړي دا به څرګنده شي چې د کومو نوماندانو نومونه په روسي لیست کې شامل دي او د کومو نوماندانو نومونه لیست څخه ایستل شوي دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو مامورینو خبرداری ورکړی دی هغه مهاجر به د ایبولا وایروس خپور کړي چې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت له شمالي ولایت کیو څخه وځي. چارواکي له ګاونډیو هیوادونو څخه غواړي چې په سرحدونو کې څارنه زیاته کړي. خبریال لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه رپورټ رالیږلی.
د کانګو دیموکراتیک جمهوریت په شمالي ولایت کیو کې له ډېر پخوانه څخه باندې لس وسلوالې ډلې په جګړه اخته دي. په سیمه کې دوامدارو جګړو او بې ثباتۍ هغو بین المللي کوښښونو ته ستونزې پیدا کړې دي چې په سیمه کې د ایبولا د خپرېدو سره مبارزه کوي. لږ تر لږه د شلو کالو جنگ د دغه ولایت د 8 میلیونو اوسیدونکو نه 1 میلیون یې بې ځای کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د اضطراري خدمتونو د ادارې مشر پیټر سلاما امریکا غږ ته وویل مهاجرو اضافي ګواښ مخامخ کړی دی. د خبرداری ورکړ ځینې دغه مهاجر چې ګاونډي ملکونو یوګانډا، تنزانیا او بروندی ته مهاجر کیږي ښایي چې د ایبولا ویروس د ځانونو سره انتقال کړي. سلاما خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
So not only do you have the problem of tracking that internal displacement, but then you have the potential exportation of infection across borders, and that's why we're already working with the government of Uganda particularly, but also Rwanda.
زکانو د کورانې به زشو کسانو ترک لګول یوازانې ستونزه نه ده، مګر د سرحدونو په اخوا د دغه ویروس انتقال بل قوای واستونزه ده، او په خاصه توګه همدای لته چې موږ لا په خوا د یوګانډا د حکومت سره کار کوو، مګر رواندا سره هم چې د شمالي کیو سره ګډ سرحد لري د هغه څه لپاره باید تیار وي چې د سرحد نه په اخوا پیخیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره په دغه حالات کې د خپلو ماهران نه کار اخلي. دا د دې لپاره تیری نیسي چې لږ تر لږه زرو بې وزله بې ځای شوو کسانو ته سرپناه برابره کړي، او نور د بینی په سیمه کې هغه بې وزله کسان دي چې د ایبولا ویروس ورباندې تاثیر کړی دی. دا د ژغورنې او د څارنې فعالیتونه هم کوي. یو این ایچ سی آر نطاق اندریج مهجچ وایي په یوګانډا، رواندا او تنزانیا کې د دغې ادارې کارکوونکو ته هدایت شوی دی ایبولا د ویروس په باره کې په څار وسي. مهجچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Specifically in Uganda we have a continuous influx from the DRC. Our operation has intensified the awareness raising among the refugee and host communities. We have also increased the infection
among khasa toga po Uganda ke de Congo de Democratic Jamhuriyat de muhajiro de bahir sara mukhamakhyo mang pa kurba hewadun aw muhajiro ke de pohavi faaliyatuna zyad kade di مونږ د ایبولا ویروس کنټرولول کول او د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي اقدامات زیات کړي دي، او مونږ د نوو مهاجرو د تالاشۍ لپاره تیاری هم نیسو، او کیدای شي چې په سرحدونو کې د کانګو د نوو مهاجرو حرارت معلوم شي. مهجچ نو وایي تر اوسه پورې په روان کال کې تقریبا 2000 کانګولي مهاجر یوګانډا ته اوښتي دي. دا وایي دغه بهیر همداسې دوام لري. په ورځ کې د 100 او 200 ترمنځ کسان دغه هیواد ته اوړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. مشهور امریکایی ژورنالیست او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکوال فرید زکریا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته مشوره ورکړې چې له افغانستان څخه د امریکایي قواوو د ایستلو مخکې له طالبانو سره په مذاکراتو او په سیمه کې په خپله موجوده ډیپلوماسۍ ژور سوچ وکړي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د دغه رپورټ غټ کې
فرید زکریا چې د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې د مهمو نړیوالو مسایلو په باب اختصاصي مقالې لیکي او تر څنګ یې د سی این این تلویزیون د جی پی ایس پروګرام کوربه دی، د افغانستان په باب په خپله وروستۍ مقاله کې چې د اګست په دویمه نیټه چاپ شوې لیکي چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د 1395 هجري شمسي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان خلکو ته د یو داسې کاندید په توګه معرفي کړی و چې غواړي امریکا له منځني ختیځ نه راوباسي او جنگونه ختم کړي. خو کله چې قدرت ته ورسېده، نه یوازې دا چې نور عسکرې عراق ته د جنگ لپاره ولېږل، په سوریه کې هوایي جنگ پیل کړ. د دې تر څنګ یې امریکایي قوماندانانو ته اختیار ورکړ چې د خپل ثوابت سره سم عمل وکړي. فرید زکریا لیکي کله چې ټرمپ تیر کال افغانستان ته د اضافي امریکایي عسکرو د لیږلو پریکړه اعلانوله، ویل چې قاتلان باید په دې خبره پوه شي چې په یو ځای کې هم نور نشي پټېدلی. اوس موږ اورو چې ټرمپ له افغانستان نه د وتو په غرض له طالبانو سره د مذاکراتو په لټه کې دی. که څه هم چې دغه لاره له ډېرو پیچمو نه ډکه ده، تلل پرې ګران دي، خو همدا تر ټولو سمه لاره ښکاري. فرید زکریا وایي چې د افغانستان جنگ د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ دی. اولته زمنګ نظامی موجودیت په جرمنی، جاپان او یا جنوبی کوریا کې نظامی موجودیت سره مشابهت نه لري. په دغه هیوادونو کې امریکا د دې لپاره پوځي اډې جوړې کړې چې د یو خارجي یرغل او تجاوز مخه ونیسي. خو د دې برعکس امریکا په دې خاطر په افغانستان کې جنگ کوي چې د کابل حکومت سقوط ونه کړي. په افغانستان کې زمنګ موجودیت د یوې داسې نوې استعماري قوې مثال لري چې د یو دوست رژیم د بقا په خاطر جنگ کوي. نوموړی وایي چې بوش او اوباما دواړو هڅه وکړه چې له افغانستانه د وتو لپاره لاره ولټوي، خو په دې بریالي نه شو چې په یو طرفه توګه نظامي بری اعلان کړي او په خپله مخه روان شي. فرید زکریا وایي یوه غټه وجه دا وه له کومو ځایونو چې به امریکایي عسکر وتل، طالبانو به ونیول او د کابل حکومت چې امریکا یې خپل دوست ګڼي د سقوط له خطر سره مخامخ کېده. له متحده ایالات سره دا ویره پیدا شوه چې ځای به پاکستان، هند، چین، ایران او روسیه ونیسي. نوموړی وایي چې متحده ایالات د تل لپاره په افغانستان کې نشي پاتې کېدی. په یو داسې هواد کې چې زموږ ملي ګټې پکې محدودې دي، خپل خزانه خالي کوو. بله خبره دا ده تر کومه پورې به د کابل حکومت زموږ په مرسته اتکا کوي. متحده ایالات په کال کې پر امنیتی اقتصادي پروژو باندې په افغانستان کې 500 میلیارد ډالر مصرفوي چې د افغانستان د کلنۍ او مجموعي عوایدو یا جی ډی پی دوه چنده دي. دا پوښتنه مطرح کیږي چې له افغانستان نه د وتو تر ټولو ښه لاره به کومه وي. پخوانی امریکایي ډیپلومات او د افغانستان او پاکستان د چارو ماهر پروفیسر بارنټ روبن په خپلې یوې تازه مقالې کې چې د فارن افیرس په معتبره مجله کې چاپ شوې وای، په افغانستان کې د سیاسي هره لاره به له ستونزو مشکلاتو نه ډکوي. د رویټرز اژانس د امریکایي مامورانو له قبله رپورټ ورکړی و چې د ټرمپ اداره د افغانستان په اړه په خپله موجوده نظامي ستراتیژۍ باندې د غور کولو لپاره امادګي نیسي. هغه د امریکا د رین کارپوریشن د کارپوهانو د 1393 لمریز کال یو رپورټ ته اشاره کوي او وایي چې په تاریخي اعتبار اوږده او نه ختمیدونکي جنگونه د وسلوالو تحریکونو له مشرانو سره د مذاکراتو او په نوي سیاسي نظام کې هغوی ته د برخې ورکولو لارې پای ته رسیږي. روبن د ډیپلوماسۍ ملاتړ کوي او وایي چې پاکستان، ایران، روسیا، چین او هند په افغانستان کې خپلې خپلې ګټې لري. فرید زکریا د افغانستان د چارو د دغه سابقه دار امریکایي ډیپلومات له قوله وایي غوره خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو د واکمنۍ لاندې یو مناسب شخص ځانګړي استازي یا سپیشل انوای په توګه وټاکل شي چې د مشروعیت په اړه څوک شک ونه کړي. خو مخکې له دې چې سیاسي پروسه پیل شي، واشنگتن باید پریکړه وکړي چې آیا واقعا یو سیاسي حل ته د رسېدو په خاطر د افغانستان له ګاونډیانو سره د تفاهم جدي اراده لري او که نه. پاکستان او ایران دواړه د دې توان لري چې افغانستان د تل لپاره نارامه او بې ثباته کړي، او د افغانستان په قضیه کې د هند شاملول بله مهمه موضوع ده چې متحده ایالات باید پرې غور وکړي. د امریکا د اوږدو او نه ختمیدونکو جنګونو د پای ته رسولو لپاره همدا یوازینۍ معقوله لار ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د عالمانو شورا وایي دارالافتاء یا د فتوا صادرولو لومړنی ملي مرکز جوړوي. همداشان دغې شورا له حکومت او وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د لوی اختر د رارسېدو په ویاړ دایمي اوربان اعلان کړي. نور حال زموږ د خبریال ممتاز بهیر په راپورټ کې واوري چې له کابل یې رالېږلی.
د افغانستان د دینی عالمانو شورا په دغه هیواد کې د دارالافتاء یا د فتوا صادرولو د ملي مرکز د جوړولو اعلان وکړ. د دغه شورا رئیس قیام الدین کشاف د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د ارشاد د پیاوړتیا، مطبوعاتو او د هر ډول فساد د مخنیوي لپاره د هر اړخیز میکانیزم جوړولو، د عالمانو د انسجام او په ملي کچه د دارالافتاء د جوړولو او د دینی مدرسو د تعلیمي نصاب د انسجام لپاره درې فرعي کمیټې جوړې شوې دي. ښاغلی کشاف وویل چې د فتوا صادرولو د ملي مرکز د جوړولو فرعي کمیټه شپږ غړي لري او مشري یې د دینی عالمانو د شورا غړی عطاءاللهالدین کوي.
اسلامی هیواد کې د اسلامی نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شوي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي، کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرحه به ورځي محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
دا لومړی ځل دی چې افغان دینی عالمان په افغانستان کې په ملي کچه د فتوا صادرولو د مرکز د جوړولو پر طرحې کار کوي. د دینی چارو کارپوهان په افغانستان کې د رسمي دارالافتاء جوړول یو مهم اقدام ګڼي. د کابل د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی امریکا غږ آشنا ته وویل په افغانستان کې د فتوا صادرولو لپاره د واحد مرکز په جوړولو سره به د خپل سرو فتواګانو د صادرولو مخنیوی وشي. ښاغلی حقانی زیاته کړه
چې د نورو ملکونو له خوا نه په افغانستان کې فتوا صادریږي، دوی هغه فتوا رد کولی شي او د هغې فتوې په مقابل کې دلته دوی رسمن فتوا جوړولی شي او هغه نقص کولی شي. او بل دا چې په دې دارالافتاء کې به د افغانستان د نورو علماو له خوا نه دلته داخلي کېږي او هغه علما به دلته روزل کېږي. فتوا داسې آسان کار نه دی او د هر چا کار هم نه دی.
د ښاغلی حقانی پر وینا په دغه دارالافتاء کې به د خلکو شرعي ستونزو په اړه هم فتواوي صادریږي او ورته به د حل لارې چارې موندل کیږي. همداشان د افغانستان د عالمانو د شورا رئیس قیام الدین کشاف په نننۍ غونډه کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د لوی اختر په ویاړ دایمي اوربند اعلان کړي. ښاغلی کشاف وویل
پیشنهاد کوو چې د مبارک لوی اختر د رارسېدو په ویاړ دواړه خواوې اوربند اعلان کړي او موقتي نه، دا اوربند پسې وغځېږي تر څو چې د سولې لپاره د مذاکراتو کولو زمینه مساعده شي.
لا دې وړاندې هم د افغانستان د عالمانو شورا له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کړې وه چې دواړو خواوو دغې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي او د وړوکي اختر په ورځو کې اوربند وکړ. لا دغه اوربان څخه په کوردننه او بهر پراخ ملاتړ او هرکلی وشو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د متحده ایالاتو د خارجه چارو وزیر مایک پمپو رخ کړی چې ټول هیوادونه باید پر شمالي کوریا باندې لګول سوي اقتصادي بندیزونه په خپل حال وساتي تر څو فشار پر زیات سي او د اټومي وسلو د پروګرام ختمولو ته غاړه کشیږي. په واشنگټن کې د امریکا ژغ د خبريالې سندي سن د رپورت خلاصه زموږ همکار سلیمان شاه تستلولي.
په داسې حال کې چې د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو په شمالي کوریا باندې د لګول شوو اقتصادي بندیزونو د جاري ساتلو تاکید کړی، شمالي کوریا وایي چې د خپل اټومي پروګرام د ختمولو په اړه په خپلو ژمنو باندې ټینګه ولاړه ده، خو د متحده ایالاتو د مشرانو سخت رویش په اړه اندېښنه لري. پامپیو نن د شنبې په ورځ په سنگاپور کې یو امنیتي کنفرانس ته د وینا په وخت اعلان وکړ چې ټول هیوادونه باید پر شمالي کوریا باندې د لګول شوو بندیزونو عملي کول یقیني کړي. هغه د غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د ملګرو ملتونو په یوه تازه رپورټ کې معلومه شوه چې شمالي کوریا په مختلفو لارو باندې بندیزونو د ولقې نه خپل ځان خلاصوي او د اټومي وسلو د جوړولو پروګرامونه نه دي بند کړي. پامپیو په خپله وینا کې ویل چې پر شمالي کوریا باندې د اقتصادي او ډیپلوماتیکي فشارونو جاري ساتل د دې لپاره ضروري دي چې دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه یوې نهایي موافقې ته د رسېدو لپاره لاره هواره شي. خو د شمالي کوریا خارجه وزیر ری یونګ د پامپیو په جواب کې ویل د متحده ایالاتو د مشرانو سخر ویش کې چې هغوی خپلو مخکنیو ارادو ته ګرځېدلي. ملګری ملتونه وایي داسې نښې او نښانې لیدل کېږي چې شمالي کوریا د اوږده واټن د راکټونو په جوړولو باندې کار کوي او تر اوسه پورې نه ده معلومه چې کله به خپل اټومي پروګرام ختم کړي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر خبرداری ورکړ چې امریکا به د شمالي کوریا د هر ډول تخلف په مقابل کې جدي عکس العمل وښیي. په عین وخت کې سپین ماڼۍ وایي چې په فلیپین کې د متحده ایالاتو سفیر د شمالي کوریا خارجه وزیر ته د جمهور رئیس ټرمپ یو لیک چې د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون په نوم لیکلی و تسلیم کړی. وایي چې دغه لیک د کیم جانګ اون د هغه لیک په ځواب کې و چې ټرمپ ته په روانه هفته کې لیږلی و. سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د ایتوپیا په جنوب لویدیځ کې د تاوتریخوالي په سبب بیس ایسو یو میلیون کسانو ته ضروري مرستې رسوي او د پخلاینې د کوششونو چټک کیدلو غوښتنه کوي چې په سیمه کې دغه تاوتریخوالی پای ته ورسوي. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه راپورټ رالېږلی.
لکه څنګه چې د نوم نه یې څرګنده ده، د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې وظیفه دا ده چې مهاجر وژغوري او مرسته سره وکړي، مګر د ایتوپیا د حکومت په غوښتنه تقریبا یو میلیون بې ځای شوي ایتوپیایان په بشري مرستو کې شامل کړي چې په ګیدو او د لویدیځ اګوجي په سیمو کې د فرقایي تاوتریخوالي په سبب بې کوره شوي دي. نخت د اپریل په میاشت کې د هیواد د جنوب په سرحدي سیمه کې پیل شوې وې. یو کال وچکالی او د منابعو په سر تاوتریخوالی د اورومیا سیمه ځپلې وه. د یو این ایچ سی آر نطاق اندریج مهجچ چې وایي د جون او جولای په میاشتو کې د بې ځای شوو کسانو شمیر زیات شوی و او په دې سره تاوتریخوالی زیات او د وسلوالو ډلو سرغړونې زیاتې شولې. د وای په خاصه توګه خزو او بے سرپرست ماشومان ټکان خوړلې و. ما هیچ خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
those who fled described witnessing extreme violence during village raids including indiscriminate killing, rape, livestock slaughter and houses being burned to the ground. Most report fleeing with nothing but their lives.
هغه کسان چې په کلي باندې د حمله په وخت کې د بي ساري تاوتریخوالي شاهدانو چې په دې کې بیل تعویز او جل بیا فتکول د څارو حلالول ور اچول او شامل دي. راپورټونه وایي د اکثرو تښتېدلو کسانو سره هیڅ شی نه و، بیل دې چې خپل ځانونه سیب تکړي، کورنۍ سره جدا شوي وي او زیاتې ګڼې ګوڼې د ژغورنې لپاره یو جدي خطر و. مهجچ امریکا غږ ته وویل یو این ایچ سی آر د اضطراری خدمتونو ټیمونه سیمې ته استولی دي د حالاتو سره چې مرسته وکړي او په بې ځای شوو کسانو باندې په چټکۍ سره مرستې وویش. د څرګنده کړه د حکومت په مشرۍ د پخلاینې په کوششونو سره بشري عملیات تقویه کیږي. مهجچ بیا وایي
Government-led response needs to focus on reopening a dialogue between these communities who have clashed over the resources, as I said, which came after the very, very long drought and clearly raised tensions.
The حکومت ممشاک ټول عمل ته پکار ده چې د دغو ټولونو ترمنځ خبرې بیا پیل شي چې د منابعو په سر جنگ او لکه چې ما وویل د منابعو په سر جنگ د وچکالۍ نه وروسته شوی دی او په څرګنده توګه په ټولنو کې تاوتریخوالی زیات کړه، ځکه نو په لومړي سر کې باید د باور د پیدا کېدو اقدامات وشي او د دغو پیښو نه وروسته دې اعتماد پیدا شي. د ایتوپیا حکومت او د بشري مرستو د رسولو انډیوالان د یو سل اتلس میلیونو ډالرو غوښتنه کوي خپل عملیات ورباندې چټک کړي چې د ژوندي پاتې کېدلو غم وخوري او د بې ځای شوو خلکو د ژغورنې ضرورت نه پوره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی ژو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.